نظر شماست.
سلام اته بجه شوه په رواني وسات کې درسي سات خبرونه هم درته لرو، خو تر هغه مخ کې خبرونه او راپورونه. د قطر یو ډیپلوماټ وایي هیواد د افغانستان سولې، سوکالۍ او ثبات تجمن دی، خو د افغانستان د بشري او اقتصادي بحران په اړه اندېښنه لري. په ملګرو ملتونو کې د قطر د ډیپلوماتیک ماموریت دریم سکرتر شیخ جاسم عبدالعزیز السانی امنیت شورا ته وویل چې له افغانستان سره به د بشري، اقتصادي، امنیتي او د بشر حقونو د بحران په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. د قطر دغه ډیپلوماټ د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دوحې موافقې تطبیق ته خپل ښه نیت او په ځانګړي ډول د تروریزم په وړاندې د مبارزې او بشري حقونو په برخه کې د نړیوالو ټولې غوښتنې ته مثبت ځواب وایي. د طالبانو حکومت له څه باندې 400 ورځو راهیسې نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم پورته نور تعلیم وکړي، او پر ښځو هم د دوی محدودیتونه زیات شوي. د طالبانو دغه اقدام پر دوی د سختو انتقادونو سبب شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي پاکستان به د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو کې په یوازې سر اقدام ونه کړي. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې بلاول بوټو زرداری پرون جمعه په یو کانفرنس کې د خپل حکومت د بهرنۍ پالیسۍ شپږو میاشتو ته د کتنې پر مهال دا خبره وکړه. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو 15 میاشتې پوره شوې، خو د پاکستان په ګډون چې د طالبانو په سخت ملاتړ تورن دی، د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو اوسنی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په همدې حال کې د طالبانو د قطر دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم تیره پنجشنبه ویلي وو هڅې روانې دي چې د دوی سرپرست حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو چارواکي وایي چې د افغانستان له هوایي حریم څخه هر ورځ لاتیا تر سلو پورې الوتنې کیږي. د برېټانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د طالبانو د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې دوی د افغانستان له هوایي حریم له هرې نړیوالې الوتنې $100 اخلي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت ویان نیمه الدین احمدي ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې زیاتې الوتنې له اروپا او آسیا د افغانستان له هوا تیریږي. دا معلومات نشته چې د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان له هوایي حریم څو الوتنو تګ راتګ کوو، خو احمدي وایي چې دوی تمه لري پر روانو شپږو میاشتو کې له دې مسیر څخه د ورځې تر 300 زیاتې الوتنې وشي. د پاکستان په کراچۍ کې د یو افغان مړی چې په توقیف کې ساور کړی و افغانستان ته ولېږدول شو. دغه کس له نورو افغانانو سره یو ځای د اکتوبر پر 6 په کراچۍ کې نیول شوی و چې په توقیف کې ساتل کېده. په پاکستان کې د نیول شویو افغانانو مدافع وکیل منیزې کاکړ ازادي راډیو ته وویل
د ډیرو کوششونو اور الو زلو پس دا جسد چې دی د کراچۍ نه اسلام آباد ته یو ځل بایر انتقال شو، دغه نفس د تورخم للیارې افغانستان ته ولېږل شو.
د منیزي کاکړ په وینا د دغه افغان زوی له هم په کراچۍ کې له نورو افغان پناه غوښتونکو سره یو ځای بندي دی چې افغانستان ته یې د لېږدولو اجازه نه ده ورکړل شوې. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د سړک غاړې بم په 14 کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي. د رویټرز اژانس تر راپور له مخې دغه 14 پرون مازدیګر د جنوبي وزیرستان په چمکالۍ سیمه کې شوې. د پاکستان د پولیسو یو چارواکي سلیم مروت وویل د 14 هدف پخواني 15 افراطي وسلوالو چې تازه له حکومتي ځواکونو سره ملګري شوي دي. د ویلي په پیښه کې یو پولیس هم وژل شوی. په جنوبي وزیرستان کې د 14 مسؤلیت چا نه دی منلی. او د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال وایي د روسیې د حملو له کبله د اوکراین د انرژۍ سکتور نږدې 50% له کاره لوېدلی. شمیحال پرون په دې باب زیاته کړه یوازې د نومبر میاشتې پر 15 د اوکراین پر ښارونو او د انرژۍ پر تاسیساتو د روسیې 100 راکټي حملې وشوې. تر دغو حملو وروسته په پلازمینه کیف، خارکیف، ژیومیتر، لیفیف او نورو ښارونو کې د چارواکو په خبره نږدې 10 میلیونه اوکراینیان له برېښنا بې برخې شول. کرملین وایي د دغو حملو علت له روسیې سره کرملین وایي د دغو حملو علت له روسیې سره خبرو ته د اوکراینی لوري نه لیوالتیا ده. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واوري د افغانستان د تیر جمهوری حکومت امنیتي ځواکونه وایي له عمومي بخښنې سره هم د دوی د نیولو، لا درکه کولو او حتی وژلو لړۍ روانه ده.
هر روز نظامیان پیشین توسط استخبارات گروه تروریستی
د تروریستی ډلې د استخباراتو لخوا هر ورځ پخواني پوځیان په مرکز او ځینو ولایتونو کې نیول کیږي.
د بشري حقونو د څار سازمان له ترکیې غوښتي چې افغان پناه غوښتونکي دې په اجباري ډول له خپلې خاورې نه باسي.
Although Turkey has
کته هم ترکیه په نړۍ کې د پناهغښتون کول ورش میر لري بیا هم لخپل پولو د افغانانو اجباري استلو ته دوام ورکړی دی.
د خزو د حقونو ځینی فعالان وایي د طالبانو لخوا د دوی پر فعالیتونو کارونو او هڅو فشارونه په زیاتېدو دي. د دې ترڅنګ درسي ساعت خپرونه هم درته لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو ته غوښتست په روانه خبرونه کې د راپورونو ترڅنګ درسي ساعت خبرونه هم لرو. که ماشومان لري چې د ښوونځي وي نو په کار ده چې د دې خبرونې اورېدو ته یې کېنوئ. اوس هم راځو راپورونو ته. په افغانستان کې د تیر حکومت امنیتي ځواکونه وایي له عمومي بښنې سره هم په افغانستان کې د دوی د نیولو، لا درکه کولو او حتی وژلو لړۍ روانه ده. پخواني پوځیان وایي دوی په بېلابېلو پلمو نیول کېږي، یا تر شکنجو وروسته خوشي کېږي، یا هم حتی د کورنیو د غړو په مخ کې وژل کېږي. د افغانستان په ګاونډي او نورو هېوادونو کې میشت پخواني پوځیان وایي د بېوزلۍ له کبله حتی سوالګرۍ ته اړ شوي، خو طالبان وایي داسې کوم سند نه لري چې د پخوانیو پوځیانو د وژلو او نیولو ادعاګانې ثابتې کړي.
د جمهوری نظام د ملي امنیتي او ډګرمن چې نه غواړي د امنیتي ملحوظاتو له کبله خپل نوم واخلي وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د پخوانیو پوځیانو د نیولو او حتی وژلو دوی سخت اندېښمن کړي دي. دغه ډګرمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
هر روز نظامیان پیشین توسط استخبارات گروه تروریستی
د تروریستی ډلې د استخباراتو لخوا هر ورځ په خواري پوځیان په مرکز او ځینو ولایتونو کې نیول کیږي او نامعلوم ځای ته بیول کیږي، تر څو ورځنۍ شکنجې او هل ډبولو وروسته یې مړي په نامعلوم ځای کې موندل کیږي چې سر یې له تنه جلا کیږي. او دا د تاسف خبره ده. په سلګونو افسران او سرتیري نیول شوي چې حتی د کورنۍ د غړو او ماشومانو په وړاندې په ډزو وژل کېږي. یوه بېلګه په کندهار کې د پولیسو افسر حمیدالله دی چې له کوره وتلی و او درې ورځې وروسته یې مړی چې سر یې له تنه جلا کړل شوی و د ډنډ ولسوالۍ په یوه ویاله کې د ځایي خلکو لخوا وموندل شو.
ځینې پخواني پوځیان اړ شوي چې ګاونډیو او نورو هېوادونو ته کډه وکړي، خو دوی شکایت لري چې هلته هم له بد وضعیت سره مخامخ دي. په ایران کې یو پخوانی نظامی افسر وایي د ده په څیر ګڼ پخواني پوځیان حتی سوالګرۍ ته اړ شوي دي.
په افغانستان کې د شهیدو افسرانو د کورنیو غړي سوال کوي. موږ د ملي اردو سرتیري ته چې په ګاونډیو هېوادونو کې ژوند کوي د غومره پاته دي چې کاسه راواخلو او د سړک پر غاړه سوالګري وکړو. په دې برخه کې هر خیریه بنسټ چې وي هیله کوو چې زموږ ملاتړ وکړي.
په پاکستان او ترکیه کې هم کډوالو شویو پخوانیو پوځیانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اقتصادي ستونزو او نورو کړاوونو شکایتونه کړي دي، خو د تیر جمهوري نظام په سلګونو کړي چې له اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دي وایي په امنیتي لحاظ له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
یوه ورځ د طالبانو د استخباراتي ځواکونو لخوا ونیول سوم او ولسمې امنیتي حوزې ته ولېږدول سوم. تر 15-20 ورځنۍ شکنجې او د 1.5 لک افغانیو پیسو تر ورکړې وروسته خوشې کړی سوم. اوس هم له بیرې او ډر سره په افغانستان کې ژوند کوم.
یو بل پخوانی پوځي افسر وایي د افغانستان د تیر نظام امنیتي ځواکونو ټول پر کورونو ناست دي او د طالبانو په وړاندې په کومه وسله واله مبارزه کې لاس نه لري. هغه له نړیوالې ټولنې وغوښتل
له نړیوالې ټولنې او د افغانستان له مشرانو هیله من یو چې په لویو نړیوالو غونډو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر موضوع هم بحث وکړي. دوی دې امنیتي ځواکونه جګړې ته نه داخلوي. هیڅ امنیتي ځواک په کوم ځای کې په کومه جګړه کې لاس نه لري.
وخت نا وخته په بیلابیلو ولایتونو کې د پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو، بېدرکه کېدو او وژل کېدو راپورونه خپریږي چې د کورنۍ غړي یې وایي هیڅوک یې غږ نه اوري. د طالبانو چارواکي دا نه مني چې د تیر جمهوري نظام کوم سرتیری یا لوړ رتبه افسر دې نیول شوی یا شکنجه شوی وي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا سی اسناد مونږ نه لرو چې د خوانیو پوځیانو یا مسلدارانو وژل تایید کړي. یو کله کله افواهات وي، یا داسې وي چې ځینې وختونو کې شخصي موضوعات او مخاصمې او دعوې د دې باعث کېږي چې هغوی کله کله څوک دعوه پی وکړي نو خو شخصي موضوع یو وخت یې کار هم کړی ول یو پیښ هم شوي سیاسي اړخ نه لري په دې وجه نه څوک نیول شوي دي او د وژل موضوع خو یوازې موږ نه تاییدو داسې پیښې موږ نه لرو.
د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته د افغانستان امنیتي ځواکونه چې شمېر یې شاوخوا 3.5 لک ښودل کېده دړېورې شول. د طالبانو سرپرست حکومت ویلي چې په خپلو لیکو کې به د تیر نظام پوځیانو ته ځای نه ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیر کال په پاکستان کې یو کانفرنس ته ویلي وو افغانستان نور لوی پوست اړتیا نه لري.
و موریدل چې د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت تمنیتی ځواکونه وایي لو عمومي بخنې سره هم په افغانستان کې د دوی د نیولو لا درکه کولو او حتی وژلو لړۍ روانه ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما وایي ډیری افغان میرمنې د خپلو اساسي حقونو غوښتنه کوي. یوناما په یوه تازه خبر پاڼه کې ویلي چې دوی له تېرې یوې اونۍ راهیسې لا زیات شمېر میرمنو سره لیدلي او په ترڅ کې د دوی یوه ګډه غوښتنه دا موندلې چې کار او تحصیل ته دې پرېښودل شي. یوناما په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې د امریکا او برېټانیا په ګډون یو شمېر هیوادونو د روسیې په غوښتنه د ملګرو ملتونو د افغانستان د اقتصادي سقوط مخنیوي په نوم غیر رسمي غونډه کې ویلي چې د طالبانو خوا په وروستیو کې د معترضو میرمنو نیول د هغوی غږ نشي چوپ کولی بلکې د دغه ډول نیولو اغېز پر ټولنې زیات دی. خو د طالبانو حکومت بیا د دغو څرګندونو په غبرګون کې وایي چې نړیوال هیوادونه دې پر واقعیت ولاړ قضاوت وکړي. خاطر پردیس نور جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د افغان میرمنو د غوښتنو ډیره برخه تعلیم، کار او د اساسي حقونو په برخه کې لاسرسي ته ورټوله ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د نومبر په 13مه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې ډیرې افغان میرمنې د خپلو حقونو غوښتنه کوي او له دې نه پشا کیږي. د دې خبر پاڼې په حواله یوناما چې له تېرې وی ونې راهیسې په افغانستان کې له زیات شمېر میرمنو سره د طالبانو لخوا د وروستیو محدودیتونو په اړه خبرې کړي، دوی ویلي دي چې په افغاني ټولنه کې ژوند او له ټولو حقونو نه برخمن کېدل د دوی حق دی. په دې خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان میرمنې خپل ټول هغه حقونه لکه تعلیم، کار او نور اساسي حقونه چې باید دوی ته ورکړل شي غوښتنه کوي. د یوناما په خبر پاڼه کې همدارز ویل شوي چې افغان میرمنې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د یوناما له چارواکو غوښتي تر څو په دې برخه کې د ډیرو خبرو فرصتونه برابر کړي. له بلې خوا بیا د پنجشنبې په ورځ ناوخته د روسیې په غوښتنه د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د اقتصادي سقوط مخنیوي په نوم غیر رسمي غونډه کې امریکا او برېټانیا هم په افغانستان کې د بیان ازادي او همدارس د معترضه میرمنو د نیول کېدو پر دوام خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا سیاسي همغږي کوونکی فریکس اکریسلی هم ویلي چې طالبانو له ترهګریزو ډلو سره او همدارس د دوی په وړاندې د مبارزې په برخه کې کړې ژمنې نه دي عملي کړې او دا به د دې لامل شو چې طالبان ژر په رسمیتونه پیژندل شي. خو د طالبانو حکومت به د دغو څرګندونو په غبرګون کې وایي چې دوی کړي ژمنې پوره کړي او نړیوال هیوادونه دې په واقعیت ولاړ قضاوت وکړي. د دې حکومت وین زبیولا مجاهد ازادي رادیو ته وویل
موږ تل د دې غوښتنې کې چې هیوادونه په واقعیتونو باندې ولاړ قضاوت وکړي او د افغانستان په اړه مثبت لیدلوری ولري. دا د اعتماد او د اطمینان د پیاوړتیا لپاره ډېر مفید او د هیوادونو ترمنځ د اړیکو لپاره ډېره ګټه کوي. کله که اعتماد او اړیکې وي بیا سو تفاهمات او هغه ذهنیتونه تغییر کوي چې څوک یوې خوانه د ویرې احساس ولري.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو دوه اونۍ وړاندې د یو شمېر معترضه میرمنو د نیول کېدو تر څنګ تفریحي پارکونو، حمامونو او سپورټي ځایونو کې د میرمنو ورتګ منع کړی چې د طالبانو دغه پریکړه له ګڼو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوه.
و موریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي ډیری افغان میرمنې د خپلو اساسي حقونو غوښتنه کوي. بلخوا د ښځو ځینې فعالان وایي چې د طالبانو لخوا د دوی پر فعالیتونو، کارونو او هڅو فشارونه په زیاتېدو دي. فوزیه کوپی چې په تېر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې د استازي په توګه کار کړی پرون پر ټویټر لیکلی وو د ښځو د حقونو د فعالې ظریفې یعقوبی د نیول کېدو دوه اونۍ پوره شوې خو تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نشته. زموږ همکار د ښځو د حقونو له فعالې نظیفې اقبال سره په مرکه کې پوښتلي طالبان ولې د ښځو د غږونو په خاموشه کولو بوخت دي. هغې وویل
دا چې طالبان ولی د خزی غاګ چپوي او خاموشوي، زما په نظر یو دلیل دا ده چې دوی د خزو د هغه اساسي خاص چې دوی وي ډوډۍ کار او آزادي د دې څخه دوی ډاریږي، ځکه چې دغه خاص د خزو یا د غوښتنه د خزو مشروع غوښتنه ده او د دوی اساسي حق ده، او د دوی دغه مشروع غوښتنې په مقابل کې دوی سلب سلوک هي په هر کتاب کې، په هر دین کې، په هر کلتور کې دوی ملامت دي، او هغې دپاره دوی کوشش کوي چې د دوی غږ خاموشه کړي تر دې چې دوی ملامتیا پټ پاتې شي.
له طالبانو چې اوس پر قدرت دي، افغان میرمنې او نجونې څه غوښتنې لري؟
د ښځې غوښتنې د طالبانو څخه ساده او ډیر مهم غوښتنې دي. ساده په دې معنی چې دوی وایي په خپل شعارو کې چې مونږ کار غواړو، ازادي غواړو او ډوډۍ غواړو، خو اصلا معنا او عمیق معنا یې د دغه شعارونه دا دي چې ښځې د طالبانو څخه غواړي چې د دوی اساسي حقوق، هغه حقوق چې بشري حقوق ده، هغه حقوق چې په ټول نړۍ کې هیوادونه او قوانین هیڅوک پرې انکار نشي کولی، باید د دغه حقوقو درناوی وکړي. طالبان دوی ته زمینه برابره کړي چې دوی د انسان په توګه په ټولنه کې سهم واخلي، او په څنګ کې د دوی انساني کرامت ته باید احترام وشي، او دوی ته د دویم جنس په حیث باید ونه کتل شي.
که دا لړۍ دغسې دوام وکړي، اټکل څه دی چې د ښځو وضعیت به کوم لوري ته بدلیږي؟
زما په اند که چیرې دا وضعیت داسې دوام پیدا کړي، نو دا واضح خبره ده چې د طالبانو د دغه رژیم به لنډوي، او د دوی نه صرف لنډوي بلکې د دوی مشروعیت مغسې مونږ ولیدل چې د دنیا هیڅ نړۍ دوی نه دی پېژندلی، د دوی مشروعیت به نور هم په چالش سره مواجه شي، یعنی د پېژندګولي یې یعنی څوک به نه پېژني، او په څنګ کې یې دغه وضعیت اقتصادي درس په ټولنه کې پیدا کوي، او بالاخره د دوی د دې رژیم دوام ته به خاتمه ورکړي او عمر به یې ډېر لنډ وي.
څه فکر کوي چې آیا طالبان غواړي د خپل حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د ښځو او نجونو د حقونو له موضوع یو ډول استفاده وکړي؟
زما په نظر طالبان د ښځو د موضوع څخه تر یو حده پورې ابزاري استفاده کړې ده، خو اساسي موضوع دا ده چې د طالبانو فکر، تصور دا ده چې خصوصا هغه اکثریت مونږ ګورو، د دوی هغه بیانات مونږ واورېدل چې د ښځو کار کول په قضا کې، هغه تاسو ولیدل ډاکومنټري یعنی وتل چې دوی وایي چې ښځې پاک نه دي چې په قضا کې کار وکړي، او نه پوهېږم ډېر شیان، هغه زه نه غواړم چې تکرار کړم. زما په نظر د دوی فکر مشکل شته، او دوی د ښځې هغه موقف ته د یو مکمل انسان په حیث لکه د نه ګوري، او له بلې خوانه ابزاري استفاده هم کړې ده تر یو حده پورې. بلې،
د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال وه چې د طالبانو لخوا پر د ښځو پر فعالیتونو، کارونو او هڅو د فشارونو پر زیاتېدو یې خبرې کولې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له بیا ځادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دې، بل حقوق دې، داوا
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د بشري حقوقو د څار سازمان له ترکیه د افغان پناهغښتونکو د اجباري استلو د سملاسي مخنیوي غوښتنه کړې. انقری راپور ورکړی چې د روان میلادي کال په لومړۍ اتو میاشتو کې نږدې 15 سره افغان پناهغښتونکو له خپلې خاورې ایستلې. دغه پناهغښتونکو یا د ځمکې لاره ایران یا هم په ځانګړو الوتکو کې افغانستان ته لېږدول شوې دي.
د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل تازه راپور کې له ترکیه څخه د افغان پناهغښتونکو د اجباري ایستلو په باب اندېښنه وښوده. د دغه بنسټ د آسیا د برخې مرستیالې مشري پاترشا ګاسمن تیر ماښام د لړم په ویشتمه ازادي راډیو ته وویل چې ژر تر ژره باید د دغو پناهغښتونکو د جبري اخراج مخه ونیول شي.
که څه هم ترکیه په نړۍ کې د پناهغښتونکو لوړ شمیر لري، بیا یې هم له خپلو پولو د هغو شړلو یا هم په الوتکو کې افغانستان ته د افغانانو اجباري ایستلو ته دوام ورکړی دی. هغه ځای ته چې دغه افغانان پکې خوندي نه دي او د نړیوال خوندیتوب لپاره خپل غوښتنلیک هلته ثبتولی نه شي.
د هغه راپور له مخې چې پرون د بشري حقوقو د څار سازمان خبر کړي، ترکیه ویلي چې د 2022 میلادي کال په لومړیو اتو میاشتو کې په ټوله کې 4,000 تنه افغان پناهغښتونکي اخراج کړي دي. د دې بنسټ په وینا ترکیه بې له دې چې د افغانانو اندېښمنونکي ژغونه واوري، دوی له خپلې خاورې باسي. دغه راپور چې درو بیا مخونه لري او نوم یې دی هیڅوک نه پوښتي چې ولې له افغانستانه ووتم، په یوه برخه کې راغلي ترکیه د افغان پناهغښتونکو د ایستلو بهیر چټکړي چې د تیر کال په پرتله 150% زیات شوی. د راپور په یوه برخه کې راغلي افغان پناهغښتونکي په ترکیه کې نسی کولای چې د خوندیتوب لپاره په نړیوالو ادارو کې ځانونه ثبت کړي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې ځوان نارینه او هلکان چې د کورنیو له ښځینه غړو پرته سفرونه کوي، د ترکیه چارواکو له وهلو، ټکولو او ځورونې سره مخامخ شوي یا هم د دغسې پیښو شاهدان وو. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته له هیڅ هغه افغان سره چې د کورنۍ ښځینه غړي ورسره نه وي او ترکیه ته تللي، د ترکیه د کډوالۍ ولایتي ادارو لخوا خبرې نه دي ورسره شوي او د پناه درخواست هم نه دي منل شوی. په دغه راپور کې راغلي چې د هر هیواد څخه د پناهغښتونکو اجباري اخراج د بشری حقوقو د معیارونو خلاف کار دی چې باید مخه ونیول شي. د ترکیه د کورنیو چارو وزارت مرستیال په 13 فبراير میاشت کې ویلی وو په انقره، استانبول او څوار لسنور ولایتونو کې د افغان پناهغښتونکو درخواستونه نه منل کیږي. د بشری حقوقو د څار سازمان د شمیرو لمخې دا مهال نږدې 3.9 میلیونه پناهغښتونکي په ترکیه کې ژوند کوي چې 3.6 میلیونه د سوریې او 360,000 نورې د نورو هیوادونو او تر ډیره د افغانستان وګړي دي.
لخبرونو ور اخوا
اوس هم څونو راپورنه په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ او د نندارچانو د څارلو لپاره د قماندې او کنټرول مرکز به په هر لوبغالي کې له 2000 نصب شویو کامرو کار واخلي. د قماندې او کنټرول په مرکز کې به د بیلابیلو برخو تر سلو زیات متخصصان میشت وي. تفصیلي عصمت ساروان راکوي.
اټکل کېږي چې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو د لیدو لپاره به د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو شاوخوا 1,200,000 تنه قطر ته لاړ شي. له دې کبله به قطر د ټکنالوژۍ په یوه جوړ کړي مرکز کې له مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس څخه د نندارچانو د څارنې، د نندارچانو د شمیر د زیاتېدو د وړاندوینې او حتی د لوبغاړو د هوا د کنټرول لپاره کار اخلي. د الجزیرې تلویزیون د راپور له مخې د قطر د ټکنالوژۍ د قماندې او کنټرول په دغه مرکز کې به چې اسپایر نومیږي تر سل ډېر متخصصان شپه او ورځ کار کوي او پر هغو تاثیرونو به څار کوي چې له 2,000,000 ځایونو څخه هم مهاله اخیستل کیږي او دوی ته په سکرین ښکاري. قطر د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو لپاره 8 لوبغالي چمتو کړي چې په هر یو کې 22,000 کمرې نصب شوې دي. دوی به د ټکنالوژۍ په وسیله په هر لوبغالي کې د هر نندارچی مخصوم کولای او پیژندلی شي. د قطر په دغه مرکز کې به د سایبری امنیت له متخصصانو رانیولې تر تروریزم او ترانسپورت پورې د هرې برخې متخصصان میشت وي. دوی به د قماندې او کنټرول له خونې د لوبغالو دروازې کنټرولولی شي. د اوبو له نلونو رانیولې د هوا د تصفیې تر سیستمه پورې به ټولې برخې له خرابېدو ساتي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
پا په لومړی وار په لابراتوار کې جوړه شوې وینه په انسانانو وازمایل شوه. برېټانیایي څېړونکي وایي ډېره هیله لري چې دا مصنوعي وینه به د وینې د کموالي ستونزه د تل لپاره پای ته ورسوي. څېړونکي دا پرمختګ د دې لپاره ډېر مهم بولي چې د وینې ځینې ګروپونه خورا لږ موندل کېږي.
په برېټانیا کې ساینسپوهانو په لابراتوار کې جوړه کړې وینه په لومړی وار انسان ته ورکړه. د بی بی سی د نړیوال سرویس د راپور له مخې ساینسپوهانو د دې لپاره چې د انسان په بدن کې دا جوړه شوې وینه وازموي هغو ته څو کاچوغه وینه تزریق کړه. دوی وایي که د انسان بدن یې په وړاندې حساسیت ونه شوت او کار یې ورکړ، دا به په ځانګړي ډول د هغو انسانانو لپاره چې د وینې ګروپ یې په اسانه نه موندل کېږي، یعنې ډېر کم دی، یوه ستره بریا وي. د بریتانیا د بریستول پوهنتون د استاد اشلی توی په وینا د وینې ځینې ګروپونه دومره کم او نادر دي چې شایي په ټوله بریتانیا کې لاستنه ولري. همداراز مصنوعي وینه به له هغو کسانو سره ډېره مرسته وکوي چې د کم خونۍ په خاصو ناروغیو اخته دي او پرلپسې وینو ته اړتیا لري. دا څېړنه د بریستول، کمبریج او لندن پوهنتون د څېړونکو او د بریتانیا د ملي روغتیا د ادارې د وینې د څانګې د متخصصانو په همکارۍ شوې ده. په کومه طریقه چې دوی مصنوعي وینه جوړوي درې اونۍ وخت غواړي. هغو رضاکارانو چې په لومړي ځل لږ وینه ورکړی شوې د ډاکټرانو په وینا تر اوسه ښه دي او رضایت لري. څېړونکي غواړي چې په لابراتوار کې جوړه کړې وینه یا مصنوعي وینه لږ تر لږه پر سلو رضاکارانو وازموي. هر رضاکار ته به له یوې تر څلور کاچوغو پورې وینه څلور میاشتې وروسته ورکول کېږي. په لابراتوار کې جوړه شوې وینه یوه ځانګړې ماده لري چې څېړونکو ته امکان برابروي څو د انسان په بدن کې هغه تعقیب کړی شي. څېړونکي همداراز وایي چې لا هم ازمیښتونو ته اړتیا ده، خو هیله مند دي چې په لابراتوار کې جوړېدونکې وینه به د وینې د کموالي ستونزه د تل لپاره پای ته ورسوي.
درنو اوریدونکو، اوس هم ستاسو له پیغامونو
ډاکټر همدار خبرې کوم. زما د اسلامي امارت د ټولو لوړپوړو چارواکو خاصتا د خارجه وزارت نه دا هیله او غوښتنه ده چې افغانانو سره په بارډرونو کې توخم بارډر او که د بولدک بارډر وي او پاکستان ملیشي او پولیس ورسره ډېر ظلم او تیری کوي او د افغانانو ناموس ته ډېره په بده سترګه ګوري او د خلکو ډېره بې عزتي کوي، نو باید پاکستان سره دغه مشکل ته د پای ټکی کېږدي او نور افغانان صبر او سیله نشي کولی او نو بس په دوی ځان ته د ملت مسؤلین وایي، نو تر ټولو باید لومړی د دغې خبرې غم وکړي.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت د میزان ولسوالۍ د سپینو مرانو اوسیدونکی دا مهال د مرکز کلات نه له تاسو سره په تماس کې یم. دا چې د مو ازموینو وخت را رسیدلی ده، د سالانه امتحانو وخت را رسیدلی ده، نو د ټولو والدینو، مشرانو، وروڼونو مو هیله همدا ده چې خپل کشران، خویندې، وروڼه و مطالعې ته اماده کړي او تشویق یې کړي تر څو په امتحان یا ازموینه کې ګډون وکړي او ښې نمرې ترلاسه کړي.
نبګوري کې نه کوم سړک شته، کومه لاره جوړه شته، پوه شوې؟ ټول د خپل طبیعت کارونه په ګیرو کې روان دي. خدای دې وکړي ستاسې موږ غږ په لوړپوړو چارواکو ورسوي چې یوه د ارباب سیم یا یو کمباره کمپاسې پوه شوې؟ زموږ دپاره فعاله کړي، انټرنیټ، واټساپ، خلک ګیر په تنګ زمي کې یخم یو، نو بیا غونډۍ ته منډې وي یا بلې خواته دغه غوښتنه ده. سلام علیکم.
کری بخت محمد حکانی د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ سره څخه در سره پلین کې یم. نو زما غوښتنه دغه ده، پر دې برابر باندې ده چې پاکستان نور به ایسي دغه ظلم او زور او زیاتۍ پرېږدي. که پرې نږدي پایلې به یې ډېرې خرابې وي او انشاءالله العزیز افغانستان تر پاکستان په هیڅ لاره هم کمزوري نه دی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211401.
ازادي رادیو ته غوږیست. دا رادیو ترڅنګ زموږ خبرونه پر ویبپاڼه هم لوستلی او اوریدلی شئ. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. ورو ورو وخت 8:30 کېدونکي دي. مخکې لدې چې لاړ شو درسي ساعت خبرونه واورو، تر هغه مخکې د خبرونو لنډیز. د قطر یو ډیپلومات وایي هیواد د افغانستان سولې، سوکالۍ او ثبات ژمن دی، خو د افغانستان د بشري او اقتصادي بحران په اړه اندېښنه لري. په ملګرو ملتونو کې د قطر د ډیپلوماتیک ماموریت دریم سکرټر شیخ جاسم عبدالعزیز السانی امنیت شورا ته وویل چې له افغانستان سره به د بشري، اقتصادي، امنیتي او د بشر حقونو د بحران په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. د قطر دغه ډیپلومات د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دوحې موافقې تطبیق ته خپل ښه نیت وښیي او په ځانګړي ډول د تروریزم په وړاندې د مبارزې او بشري حقونو په برخه کې د نړیوالې ټولنې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د طالبانو حکومت څه باندې 400 ورځو راهیسې نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم پورته نور تعلیم وکړي، او پر ښځو هم د دوی محدودیتونه زیات شوي. د طالبانو دغه اقدام پر دوی د سختو انتقادونو سبب شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي پاکستان به د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو کې په یوازې سر اقدام ونه کړي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې بلاول بوټو زرداری پرون جمعه په یو کانفرنس کې د خپل حکومت د بهرنۍ پالیسۍ شپږو میاشتو ته د کتنې پر مهال دا خبره وکړه. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو 15 میاشتې پوره شوي، خو د پاکستان په ګډون چې د طالبانو په سخت ملاتړ تورن دی، د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو اوسنی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په همدې حال کې د طالبانو د قطر دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم تیره پنجشنبه ویلي و هڅې روانې دي چې د دوی سرپرست حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو چارواکي وایي چې د افغانستان له هوایي حریم څخه هره ورځ له 80 تر 100 پورې الوتنې کیږي. د برېټانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د طالبانو د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې دوی د افغانستان له هوایي حریم له هرې نړیوالې الوتنې $500 اخلي. د طالبانو حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت ویان نعمت الدین احمدي ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې زیاتې الوتنې له اروپا او آسیا د افغانستان له هوا تیریږي. دا معلومات نشته چې د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان له هوایي حریم څو الوتنو تګ راتګ و، خو احمدی وایي دوی تمه لري پر روانو شپږو میاشتو کې له دې مسیر څخه د ورځې تر 300 زیاتې الوتنې وشي. د پاکستان په کراچۍ کې د یو افغان مړی چې په توقیف کې سا ورکړې و افغانستان ته ولېږدول شو. دغه کس له نورو افغانانو سره یو ځای د اکتوبر پر 9 په کراچۍ کې نیول شوی و چې په توقیف کې ساتل کېده. په پاکستان کې د نیول شوو افغانانو مدافع وکیل منیزې کاکړ ازادي راډیو ته وویل
د ډیرو کوششونو او الو زلو پس دا جسد چې دی د کراچۍ نه اسلام آباد ته یو ځل بایر انتقال شو، او دغه نفس د تورخم له لارې افغانستان ته ولېږل شو.
د منیزې کاکړ په وینا د دغه افغان زوی لا هم په کراچۍ کې له نورو افغان پناهغښتونکو سره یو ځای بندي دی چې افغانستان ته یې د لېږدولو اجازه ورنه کړل شوه. او د اسرایلو او یونان د دفاع وزیرانو پرون جمعه د سیمه ییزو او نړیوالو ګواښونو په وړاندې د اتحاد ساتلو پر اهمیت ټینګار وکړ. دوی په خپلو خبرو کې د اوکراین روانې جګړې او د مدیترانې سمندر کې په ختیځ کې روان کړکېچ ته هم اشاره وکړه. د اسرایل دفاع وزیر بنی ګانس په اتن کې له خپل یوناني سیال نیکولا لاسپانا یوتوپولوس سره تر کتنې وروسته وویل نړۍ اوس په بدلېدو دا غزیا تکړه. په اوکراین کې د جګړې اغیزې د هیوادونو تر ملي سرحدونو اوړي. دغه راز د افراطیت او تروریزم سیاستونه په ټوله نړۍ کې پر هیوادونو اغیز کوي. د اسرائیل دفاع وزیر د روسیې لخوا په اوکراین کې د ایران د بی پیلوټ الوتکو کارونې ته هم اشاره وکړه. وی ویل دا شواهد ښیي چې د ایران تهاجم د سیمې او نړۍ امن ته خیر او نړۍ امن ته ضرر پیښوي. په نیکاز تیره میاشت ترکیې پلازمینې انقرې ته سفر کړی و چې دا له څه باندې یوې لسیزې وروسته ترکیې ته د اسرائیل د یو دفاع وزیر لومړی سفر و. ترنو اوریدونکو اوس مرابولو چې درسي سات خبرونه واوري.
درسي سات تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام، لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاست. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادی رادیو اورئ. د ووم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست وایم. تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافیې په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. ښوونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا واورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانیږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نریو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمېرل کیږي په 244,000 هکټاره ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډېرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډېر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه یې تر 2500 مترو لوړوالي پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه یې د 1500 هکټار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 10 درجو او د شمالي عرض البلد په 10 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتره مربع دی. د آسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغونې نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویه وچه درې لویې ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلیدي اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډېر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي راډیو پیلېږي.
دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
دا تم ټولګي درنوز د کوونکو درسي سات تمو هر کلای کوم. د جهیلونو د درس په دوامو په تیر درسي سات کې ولوسل چې د نورو سیمو په پرتلا د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي. نن به خونکی مکتا په اروپا کې مروج دینونه بیان کړي. په دې برخه کې بولو چې کوم دین په اروپا کې ډیر پیروان لري او په اروپا کې عیسویت په څو برخو ویشل شوی. په نننۍ درسي ساعت کې په اروپا کې مشهور خلیجونه هم وړاندې کیږي. بشپړ درس له خونکی اورو.
د اروپا د لوی وچې د دین او مذهب په حقله څه پوهیږي؟ د اروپا زیاتره خلک د عیسوي دین پیروان دي، بېله د ترکیې، د بالکان د ټاپو وزمې او د روسیې د یو شمیر وګړو څخه چې مسلمانان دي. عیسوي دین پر درو لویو برخو ویشل شوی دی. اول کاتولیک، دوهم پروتستانت، دریم ارتودوکس. کاتولیک: د عیسوي دین زیاتره پیروان کاتولیکان دي. د دې مذهب لارښود او مشر یې لوی پاپ دی. دا مذهب په لومړۍ درجه زیاتره د اروپا په لویدیځ او جنوب، یعنی د بلجیم، فرانسې، اسپانیې، پرتګال او ځانګړي ډول د ایټالیې د لاتینی کومونو او همدارنګه په دوهمه درجه د اتریش، فولینډ، مجارستان، چیک او سلواکیه د خلکو په منځ کې رواج لري. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود هستوګنځی د ایټالیا د هیواد په پلازمینه د روم په ښار کې دی، د واتیکان په نامه سره یادیږي. پروتستانت: د پروتستانت مذهب د کاتولیک څخه وروسته ډیر زیات پیروان لري. پروتستانت د حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو د پیروي له پلوه له کاتولیکانو سره اختلاف لري. هغوی د مارتین لوتر په نامه د یو آلماني پخواني روحاني مشر د لارښوونو پیروي کوي. په اروپا کې د جرمني کومونو د پروتستانت مذهب زیات شمیر پیروان جوړوي. دا مذهب په سویډن، ناروې، ډنمارک، انګلستان، هایلینډ، آلمان او اتریش کې زیات رواج لري. ارتودوکس: د اروپا د لوی وچې مهم درې مذهب دي چې زیاتره په ختیځې او جنوب ختیځې اروپا کې رواج لري. د روسیې، بلغاریې، قربانیا، یونان او د سلاو د نژاد زیاتره وګړي د همدې نژاد پیروان دي. مسلمانان هم په اروپا کې په تیت او پراګندا توګه ژوند کوي. په ټوله نړۍ کې یوازنی حق دین د اسلام مقدس دین دی. د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په هکله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیه سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ سره تک سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښ شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره، لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
پننننی درس کې پر دې هم پوه شو چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه همدا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیست. د افریقا د لوی وچې د جغرافي ځانګړتیاو په دوام نن د افریقا طبي سرچینې لولو. په دې برخه کې به ښوونکی موږ ته هغه مدني مواد یا کاني زیرمې بیان کړي چې د افریقا په لوی وچې کې موجود دي. دا به ولولو چې دغه طبي زیرمو د افریقا له اقتصادي ودې او مالي عاید له لوړولو سره څونه مرسته کړې. په نننی درس کې ښوونکی موږ ته ځینې هغه مهم مدني کاني زیرمې راپیژني چې د افریقا لویې وچې ته یې ارزښت وربخلی.
موضوع کانونه او صنایع. کانونه او صنایع د افریقا لویې وچې د طبیعي منابعو له پلوه شتمنه ده، خو د هغو څخه لږه ګټه اخیستل شوې ده. شمالي افریقا زیات نفت او ګاز لري او سویلي افریقا د الماسو د زیرمو د درلودلو له پلوه په نړۍ کې لومړی مقام لري او د افریقا د عایداتو لویه منبع جوړوي. الماس ډیر کلک او ډیر قیمتي طبیعي منرال دی چې په عمومي توګه په تور او ژیړ رنګ سره لیدل کیږي او ځینې په سپین، ابي او شین رنګ هم وي. نوموړي منرال د توژونو یعنی سیکل یا پاکولو څخه وروسته د بریلیانت یعنی توژل سوي الماس په نوم یادیږي. په لاندې تصویر کې کیڼ طرف ته د الماسو جوړښت ویني چې دا هغه د افریقا د لوی وچې موندل سوي الماس دي. همدارنګه سره زر د سویلي افریقا یا جنوبي افریقا د مهمو کانونو څخه دي. همدارنګه هلته د ډبرو سکرو، کرومو، مګنیزو او یورانیمو زیرمې هم سته. د زار او زیمبابوې هیوادونه د مسو ښې زیرمې لري. د اوسپنو کانونه په لابریا او سویلي افریقا کې سته. په عمومي توګه ویلی شو چې د افریقا لویه وچه د نړۍ په سوله کې 80% الماس، 30% سره زر، 40% سپین زر، 40% مس او 40% قلعي تولیدوي. همدارنګه کولی شو د ترانسوال د مهم سیمې څخه نوم واخلو چې په هغې کې صنعتي کارخانې او لوی ښارونه ځای پر ځای سوي دي او زیات شمېر وګړو ته د استوګنې زمینه برابره کړې ده. د افریقا منځنۍ برخې ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري چې لا تر اوسه ورڅخه ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقایي هیوادونه کوشش کوي چې د صنعتي تولیداتو حجم لوړ کړي. ځینې هیوادونه د برېښنا او کرنیزو بندونو په جوړولو بوخت دي. د بیلګې په توګه په مصر کې د نیل د سیند د پاسه د اسوان بند او د زمبیا او زیمبابوې د هیوادونو ترمنځ د زمزی د سیند د پاسه د ولټا بند د پاملرنې وړ دي. د افریقا د لویې وچې زیاتره کاني او کرنیز محصولات بهر ته صادریږي. د نړۍ د نورو هیوادونو د صنعتي مرکزونو او کارخانو اومه مواد هم په افریقا کې تولیدیږي، ځکه چې په خپله په افریقا کې صنعت دومره پرمختګ نه دی کړی. همدارنګه په افریقا کې د ګرځندوی یا توریزم له صنایعو څخه هم عایدات ترلاسه کیږي. د مصر احرام او د نورو پخوانیو هیوادونو لرغوني آثار د افریقا شمال د مترانې سمندرګي په غاړه ښکلي سواحل، د خلکو دودونه او دستورونه هم هغه ملي مشهور فرقونه چې په افریقا کې د توریزم او نړۍ ګرځېدنې ارزښت لري. او د دې لامل کېږي چې خلک د هغو څخه لیدنه وکړي چې طبعا د اړوندو هیوادونو او سیمو په اقتصاد کې یې رول لوبولی دی.
د افریقا د کانی زیرمو د درس په برخه کې په دې پوه شو چې که څه هم افریقا د طبیعي زیرمو له مخې یوه بډایه لویه وچه ده، خو له دې امله چې په دغه براعظم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد یې د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادرېږي.
د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسی ساعت تا شونزی بدیل ندی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان اداره چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکاري د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې د درسی ساعت وروسته لوستل شوی درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولي او پوښتنو ته ځوابونه ومومي، تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسی دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسی یا ستاسی د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په هغه باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې بیا هغه ته به اسلم، نو زمینه نه مساعده کېدله زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په هغه باندې کار وکړم. یو خوانه ټایم کموالی بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو پر راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سې په دې کار په مارکیټ کې وچلېږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حده ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده، چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دغه شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالیدلې دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا سي طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي، او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅ. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاوو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره له پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي، دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي، او له هغه څخه که پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي، دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
واورا دادا
دسوائی سوری راوڑم مکتب تزم دسوائی سوری راوڑم مکتب تزم واؤ لالا